پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړیم. تمه ده په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی مرستندویه کنفرانس، د افغانستان 2020 جنیوا کنفرانس پیل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري است نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تیره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال 2 مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تیره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقونو دغه نیویارک میشت سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوا له کنفرانس سره چې ټاکل شوې نن پیل شي په یو وخت کړې ده. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي دي چې د جنیوا کنفرانس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابره شي چې پراخې ازادۍ ولري او هغوی له ښې ښوونې او روغتیایي خدمتونو برخمنې شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نه شي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډېرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یو سولهیز او حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلی چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. د افغانستان حکومت هیله مند چې د جنیوا په دغه دوه ورځني کانفرنس کې به نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. دغه کانفرنس چې د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ګډ مشرتابه ترسره کیږي پکې له څه باندې د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي حضوري او په انلاین بڼه ګډون کوي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د والي ویانجلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون د ولسوالۍ په بازار کې وشوه.
پښتون زرغون ولسوالۍ کې په موټر سایکل کې د چاودیدونکو توکو چاودنې 2 تنه شهیدان او 6 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې امنیتي منصوبین هم شته. دغه پیښه په جدي او هر اړخیز ډول څېړل کیږي.
یوې بلې سرچینې د ازادۍ راډیو سیمهییز خبریال ته ویلي وژل شو کې یو ملکي کس او بل د ولسي پاڅون کوونکو غړی دی. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او په تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له 4 کلنې دورې وروسته ششواري و. لومړی امریکا او دغه پالیسي له نړیوالو سازمانونو د لریوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله. د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وی. تمه ده چې بایدن به سبا د خپلې کابینې یو شمیر غړي اعلان کړي. ویل کېږي بایدن به جک سولیوان چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن نږدې همکارو خپل د ملي امنیت د سلاکار په توګه ونوموي. بایدن د خپلې راتلونکې ادارې اساس داسې مهال ږدي چې د هغه سیال اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېره هڅه کوي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی باطله کړي. ترامپ په دغو انتخاباتو کې خپلې ماتې تر اوسه نه ده منلې. یونیسف پلان لري چې راتلونکي کال دوه نوي مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد دوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د نړۍ په کچه د واکسین اخیستو تر ټولو لویه اداره ده. دغه اداره هر کال نږدې سلو هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 2 میلیارد دوز واکسینونه پیری. مخ پر ودې هیوادونو ته په دغه شمېر د کورونا واکسین د لیک د هم یوه ننګونه ده. خو یونیسف وایي چې له باروډونکو سلګونو هوایي او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په ریاست کې د جی شل هیوادونو سرمشریزه کې هم د کورونا پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمیر لوی شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد واکسینونه جوړ او آزمویلی دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي. د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په شاوخوا یو نیم ساعت کې به د جنیوا لوی مرستندوی کانفرنس پیل شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي
ټاکل شوی په جنیوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي.
نمو د سر موضوع د خلکو غږونه هم په دې رابطه درته خبرو. او دا اوري چې په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. له هغې ډلې د غزنی یو دینی عالم محمد اسماعیل روحانی
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتي اوربند اعلان کړي.
د الیاس دایی په اړه هم یو راپور درته خبرو. ازادي راډیو ته غواګیست بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته تمه ده چې په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس د سویس په جنیوا کې پیل شي. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. ولسمشری مانی ویلی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. اخوا یو شمېر کابل ښاریان هم تمه لري چې په د کانفرنس کې نړیوال له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي. دیوان نادر په دې اړه باندې جزئیات تعقیب کړي او د کابل سټوډیو یې له موږ سره شریکوي.
د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنیوا کې پیلېږي. ولسمشری مانی ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي. د افغان حکومت په دغه څلور کلن پروګرام کې پایښتي سولې، خوراکي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، د دولتي بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي سرچینو پانګونه او کرونا وایروس سره مبارزه شامله ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې د کانفرنس د نړیوالو مرستو د راټولولو لپاره افغان حکومت ته یو ښه فرصت ګڼي او وایي چې نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. د ولسی جرګې غړي رحمت الله کریاب او حفیظ الله جلیلی
د اوس چې د نړۍ هغه وضعیت ته ګورو په هغه ډول به نه وي لکه پخوا یې چې څومره مرستې کولې اوس به په شرایطو ورکوي او ښه دا ده چې هغه شرایط څومره سخت شي چې مالی امکانات د نورې نړۍ نه راشي او هدر ونه لګیږي بلکې یوه ملموسه نتیجه ورکړي او د افغانانو په خیر باندې راشي.
د جنیوا کانفرنس په یو ډیره خلاص سره وړنه یي خو که افغانان وکول شي په خطوګه ګټه ترې پورته کی هغه مرستې چې نړیواله ټولنه د جنیوا کانفرنس کې تصمیم لري د افغانان لپاره ډیره مهمه دي او خیر ورته تمام شي.
د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده چې د کانفرنس لومړۍ ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه بچه کیږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایداره سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو او اقتصادي لومړیتوبونو او د مرستو په اغېزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ بیا چې د سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له مهمو ویناوالو څخه دي. امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان له لویو تمویلوونکو او ستراتیژیکو متحدینو دی وار د مخ اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپل مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان هم تمه لري چې په دغه کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د پراخو مرستې ژمنې وکړي.
پدا وکړو او مایت ترلاسه کو تر څو موږ خپل هیواد کې مصرف کو او مختلف شو.
تیر ځل په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 1500 میلیارډ او 200 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه شوې وه. بلستانګ زیسه
مننه کوم. دیوان ادروا د کابل استودیو له موږ سره د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې جزئیات شریکول. په شاوخوا یو نیم ساعت کې په کابل کې یو نیمه بجه کېږي او په جنیوا کې د سهار 10 بجې کېږي. د افغانستان په اړه د جنیوا د لوی مرستندوی د ورځني کانفرنس حاشیه اصلي غونډه نن پیل شي. سبا ته به بیا د افغانستان جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش خبرې کوي. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو دا چې د جنیوا د کانفرنس څخه څه تمه لري.
ستاسو لا پیغامونو
پرید احمد بدرم د کندهار ولایت سیدونکی. په جنیوا نور کانفرنسونو کې د افغانستان لپاره پیسې راټولې شوي دي. څنګه چې تاسو شاهدان یاست، په شفاف ډول دغه پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوي. زموږ هیله دا ده چې کوم مرستې چې اوس ورسره کېږي د افغانستان لپاره، دا به په شفاف ډول په افغانستان کې بالخصوص د بسازي په برخه کې مصرفېږي.
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د افغانستان د فارچ هر اقتصادي ناشته کیږي د زمنګ د پاره ګټه وره ده او د همدغه سی پتیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستي شوی دی او ماغه کومکونه مرستي دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دی. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ غوښتنه ده چې دوی به زمنګ د افغانستان د خلکو د لپاره په دسې زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې عام اقتصاد د هیواد قوی شي او عام د خلکو ورسره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي او د همدې لارې د خلکو د کورنۍ او اقتصاد پیغړې شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا کانفرنس د افغانستان د لپاره ډیر مهم دی ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس ته لاري څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل لري چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي تر څو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وړاندې کړي.
شکل شوی دا چې د افغانستان لپاره د 2020 کال پرختی کانفرنس نن او سبا د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو سازمان په ګډ کوربتوب په جنیوا کې جوړ شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې ناستې تیرې 90% ژمنې عملي کړي او پاتې نورې به هم پلي کړي. نوموړي وویل چې دوی له بشپړ چمتووالي سره ژنیو غونډه کې ګډون کړی او هیله مند دي چې نړیوال له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان 2000 میلادي کال کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کړي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کوچنیو متشبثانو او ځوانانو کارمندونکو د ملاتړ په موخه 15 کلن پروګرام اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان 15 ستراتیژیکې برخې رانغاړي چې پکې بنسټیزې برخې، بازارونو ته لاسرسی، مالي ملاتړ، نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی او ظرفیت لوړونه شامل دي. نوموړي وویل چې دوی به ځوانان وهڅوي څو په لږه پانګونه بریالی کسب او کار ولري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دوی د وړو متشبثانو او ځوانانو کارموندونکو لپاره د ملاتړ 1 کلن او 2 کلن پروګرامونه په پام کې نیولي دي چې له مخې به یې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې شي. د رپورټونو له مخې نن سبا په افغانستان کې 250 سلنه خلک چې ډیری ځوانان دي د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 475 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د جی شل د سرمشریزې پای غونډې په اړه راپور ته د جی شل سرمشریزې داوار د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه تر سره شو. جی شل د نړۍ شل لوی اقتصادي هیوادونه دي او داوري غونډه تر ډیره له کرونا ویروس سره د مبارزې په لارو چارو باندې څرخیده. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه راپور. د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسیده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړ کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شول. د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. کله یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزې ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزې په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای پر وژل کېدو تر لسو ورځو زیات وخت تیر شو، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دای هم مسلکي خبریالان اندېښمن دي او د دای د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په دې اړه اجمل اند یو راپور جوړ کړی.
سپینې ټیکې په خامک د جوړې شوي غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو
د نومبر د میاشتې په دولسمه نېټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس دای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته په تمه دي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي راډیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته انتجا نه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ییزې راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پښتنه پیدا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلوم کسان لخوا او قضیې نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جوابګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه مني. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یو ډېره پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل شوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې شي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د رزق لک دی، د خبریالانو اراده کلکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس دای په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوږ یاستند ولڅ شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د جګړو لخکې لوخواو وغوښتل چې په خپلو دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې په اړه دې د ولس هیلې په پام کې ونیسي. د غونډې ګډونوالو په دوحه کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو هم وغوښتل چې د خپلو خبرو پایلې دې وخت په وخت ولس سره شریکوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د بیغوند لاري د جګړې لخکې له خواو د اوربند غوښتنه وکړه. د یک شنبه په ورځ د سولې او اوربند په پلوي یادغونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل په وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او جحرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفات اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قران او سنت اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علما او شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان بیا غونډه ته په خپلو خبري کې ویل چې د جګړې لزیانه د دې هواد یو قشر هم خوندې نه دی پاتې.
ټول سنه مې زما ملت زما دی ولست رسی کنه رسیږي جنگ کې زما د تجارت تمام زما د متنیم نقصان زما اسلامي تعلیمي اساسات ډړې وړې کیږي
ترڅو به دا ملت حبسنه کوي.
په دې غونډه کې د پنځو واړو ولایتونو یو شمېر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. مدني فعال محمد دین ول په دوحه کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استازي چې په دوحه کې ناست دي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وویلي وسایل دې ولټوي، قربانی دې ورکړي، انعطاف دې وکړي او دې ته د حل لارې چارې پیدا کړي تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کړي.
په دې قطر کې په دوحه کې چې سره ناست دي د دوی نه مغوښتنه ده چې دواړه طرف افغانانو سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وژل کیږي. غوښتنه مې ده چې تاسو سره جوړ شي چې تر څو په افغانستان کې دایمي صلح، دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخان وایي د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریکی شي.
باید سوله راشي، نور ځنډ کړه نه شي. هدف هم دا دی چې باید د سولې لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځ ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي دا سمهال طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزي خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او رستربلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دولت شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام سلاش اړ پنځه باندې ازادي رادیو ته غوږیست. نن ازادي رادیو ته تر پای ورځې غوږونی سي ځکه چې د افغانستان په اړه یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس د سویس په جنیوا ښار کې پیلېږي. دا کانفرنس به د افغانستان په وخت په تر یو بل ساعته پیل شي او تمه ده چې نن د پایدار سولې، د اقتصادي مرستو او همدارنګه د مرستو په اغیزمنتیا باندې خبرې وشي. سبا ته به بیا چې تقریبا د غونډې اصلي او پای ورځ بلل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو انټونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. بیا به د ورځې په پای کې یو پریکړه لیک او اعلامیه په ګډه توګه باندې هم خبریږي چې تر ډیره پورې تمه کیږي له افغانستان سره میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنې تازه شي. البته دغه کانفرنس کې شاوخوا سل هیوادونه او سازمانونه برخه لري. په همدې رابطه د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام دوی منیمای کې یو مفصل بحث هم خبريږي. تاسو کولی شئ چې وګورتونی سه خو اوس ورزو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته.
مسیر ورسپانې دوه ته د مایک پامپیو سفر او د سولې په پروسی اغیزو ته په اشاره سره لیکلی. پامپیو په داسې حال کې له طالبانو او افغان پلاوی سره ګوري چې امریکا د خپلو ځواکونو ایستل چټکوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راټیټ کړي. د لیکوال په باور امریکا هڅه کوي چې د ځواکونو تر وتلو وړاندې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي او ورسره دا اندېښنه پیکه شي چې په افغانستان کې به جګړې دوام کوي. وړاندې راغلی چې حکومت او طالبان به دواړه له سخت فشار سره مخ شي او حکومت به ځکه له ډېر فشار سره مخ شي چې پر بهرنیو مرستو چلیږي او هغه مرستې چې اوس په سوله کې په پرمختګ پورې مشروطې شوې دي. ورسپانې دا هم لیکلي کله چې دواړه اړخونه سولې ته واقعي تمایل ونه لري او هر څه د بهرني فشار په وسیله مخ ته ولاړ شي، بیا افغاني ګټې ډېرې زیان ویني او تر ډېره د بهرنیو ګټو ته پام کیږي. هیوا دولتي ورسپانې د کابل د وروستیو توغندیزو بریدونو په اړه لیکلي او پوښتنه مطرح کړي چې د دې بریدونو پیغام څه و. د لیکوال په باور د بریدونه د عمران خان د سفر پایله، د پامپیو هڅو ته پیغام، د پارلمان د تصمیم شنډول او د ژنیو غونډې ته د افغانستان د دښمنانو پیغام و. ورسپانې تور پورې کړی چې دا بریدونه د پاکستان د سارګری ادارې ډیرو مهمو اجنټانو لخوا وشول، ځکه د سرمقل لیکونکي په وینا د افغانستان په اړه د پاکستان اساسي پالیسي جګړه ده. د ورسپانې په خبره افغان حکومت باید د دې ژوره پلټنه وکړي. او هشت صبح ورسپانې هم خپله سرمقاله دوهې ناستې او وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکلي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ هوکړه شوې چې تر دې وروسته به خبرې د جګړې د ښکېلو لورو په نوم مخته وړي، هغه څه چې نه افغان حکومت او نه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي.
دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوری اورو.
د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تیره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقونو دغه نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوال کانفرنس سره چې ټاکل شوې نن پیل شي په یو وخت کړی ده. د افغانستان حکومت یې لمن دی چې د جنیوا په دغه دوه ورځني کانفرنس کې به نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د دوو تنو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنای هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له څلور کلنې دورې وروسته چې شواري و لومړی امریکا او دغه پالیسۍ له نړیوالو سازمانونو د لرېوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال دوه نوي مخ په ودې هیوادونو ته د کورونا دوه میلیارد ډوزه واکسین او یو میلیارد سورنجونه ولیږي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان هوزی په یو کلیسا کې دوه تنه د چړو د ګزارونو په نتیجه کې مړه شوي. د سان هوزی د پولیسو دفتر په یو ټویټ کې ویلي چې دا پیښه په دې کلیسا کې پرون یک شنبه د ورځې ناوخته وشوه او پولیس هم په وخت د پیښې ځای ته ورسېدل.
نوریاس نوریو لانډ خبرونه وویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د کابل استودیو اکرام الله اکرام یو ځانګړی بحث مخته بیایي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس په جنیوا کې پیلېږي. د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره دغه برخلیک ټاکونکي کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغانستان د 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سل دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. افغان حکومت په دې کانفرنس کې حکومت له نړیوال ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري به ورسره وشي. د دې ونې په 25 دقیقې بحث کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې آیا افغان حکومت به وتوانی کې چې له دې کانفرنس ډک لاس کور ته راستون شي. تیرې ژمنې څومره دي شوی دي او څومره با قناعت ورکړل شي نړیواله ټولنه ته؟ فرید نوخت د افغانستان د مالی وزارت مطبوعاتو امیر او دغه شان د نګرار په هنتون د اقتصاد په هنزي استاد په هان بشیر دودیال را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. نوخت صاحب، ک پایلې لتان کو څومره هلی شته دغه کانفرنس ته سره لدی چې افغان حکومت وړاندې لوړاندې ویل دي چې د میلیارډونو ډالرو د مرستو هیله مندي موجوده ده؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او محترم استاد ته. لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې یادونه وکړه، دا کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر هیله بخونکی کانفرنس دی. تاکل شوی دا چې د دې کانفرنس هغه مقدماتي ناست دی یو ساعت وروسته په جنیوا کې پیل شي. افغان حکومت د دې کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی لري او زموږ هیله هم له نړیوالې ټولنې څخه همدغه ده چې د تیر په څیر د نورو کانفرنسونو په څیر هم د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له پاکستان سره خپلې پراختیایي ژمنې تازه کړي. هغه موارد چې د افغانستان حکومت پورې اړه لري، افغان حکومت د دې کانفرنس لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. زموږ هغه پلاوی چې له افغانستان څخه هلته تللی دی، د مالي وزیر صاحب په مشرۍ باندې هلته حضور لري. تر راتلونکي یو ساعت پورې د کانفرنس هغه مقدماتي یا حاشوي ناست رسمن پیلېږي.
او نو وخت سپته تیر زل چې کومې ژمنې شوې وي سره لدی چې د 90% او د هلکېدو ویل شوې دي، فکر کوي چې پر اختیام هم دغه مرحله شي کڅنګ؟
بله، زموږ د جنیوا کانفرنس د درېمې روبې گزارش ښیي چې هغه څلېرشت دوه اړخیزې ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره زموږ وي، چې یو برخه د نړیوالو ټولنو مربوط کېدله، یو برخه د افغان حکومت مربوط وه، 90% پرمختګ لري. زموږ هیله دا ده چې د دې کال تر پایه پورې دغه پاتې لسن هم بشپړ شي. نو موږ ټول هر اسناد لرو مکمل دي د مهم کانفرنس ته باندې راسته پر وړاندې شي.
په همدې 90% کې به پاتې کیږو. نو وخت سپتا سره سره اوسئ دودیال سپ، تاسو هم هرکلی او خراغلاس وایو. ډیره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. آیا تاسو څومره هیله مندي لرئ دا ځل له دغه کانفرنس؟ دودیال صاحب زما غاوري فکر کوم د دودیال صاحب په اړیکه کې کومه ستونزه موجوده ده. بشیر دودیال، تاسو کزما غاوري مهرباني. ها بیا به هڅه وکړو. نو وخت دغه 90% چې یادېږي، چې 90% کومې ژمنې چې شوي وي دا حل شوي دي، کله په جزئیاتو باندې راته وایي په کومو برخو کې اصلا دغه ژمنې شوي، ژمنې چې وي هغې ته رسیدګي شوې ده؟
په ټوله کې زموږ ژمنې اول په شپږو مشخصو برخو باندې ویشل کیږي، چې د امنیت خواله او د سیاسي ثبات له فساد سره مبارزه ده، ښه حکومتولي ده، د مالي ثبات ساتل دي، همداشان د مدیریت اصلاح کول دي، خصوصي سکتور وده ده، همداشان د مرستو اغیزمنتوب او مشارکت دی. په شپږو برخو کې د هرې برخې پرمختګ موږ لرو. هغه ټولو چې موږ جمع کړي دي 90% پرمختګ لري. نه داسې ژمنې موږ نه لرو چې هغه به پاتې وي. اکثره ژمنې تر 50-50% پورې پرمختګ لري. نو د دې هغه مجموع څخه موږ درته وایو چې 50-90% پورې دغه دوه اړخیزې ژمنې تر اوسه پورې تطبیق شوي دي یا هم پوره شوي دي.
یعنی په کومو برخو کې اصلا عملي شوي دي؟
ما خو د څه ویل چې دا شپږ عمومي برخې دي. دا په ستلیرستو برخو باندې ویشل کیږي، ستلیرستو برخې بیا په درشتو برخو باندې ویشل کیږي. یعنی په دغه درشتو کوچنیو شاخصونو کې موږ پرمختګ لرو. د هر ژبنې په اړه کې اکثر سلنه تطبیق شوې دي. هغه ځینې چې پاتې دي هغه هم پرمختګ لري تر 80% پورې. زموږ هیله دا ده چې د روان میلادي کال 2000 کال تر پایه چې دي ژمنو د پورا کولو هغه اخیری نیټه ده، تر هغه پورې د غلسل نه پاتیش منی هم موږ بشپړ کړو.
ډیر زیات مننه دودیال صاحب. سره هم د ټلیفون په لیکه باندې راغ دودیال صاحب، ستړي بشي. هیله مندي څومره موجوده ده دغه کانفرنس نه؟ فکر کوم چې د دودیال صاحب په لیکه کې بیا هم ستونزه موجوده ده. د د افغانستان د ولسمشری مانی مرستيال ویان دوا خان مینپال را سره د اوس د ټلیفون په لیکه باندې دی د هم را سره خبرونه کی ملمد مینپال صاحب ستړي مشه 13 ورځ افغان حکومت د فساد په ضد باندې د مبارزې د کمیسون د غړو د لوړی مراسم تر سره کړل یا ورځ مخکې لدین چې د جنیوا کانفرنس پایل شي فکر نه کوي چې یو ډول نمایشي حرکتو زیات خلک ورته د یو ډول نمایش په سرګ باندې ګوري مینپال صاحب زما آواز اوري نه پوهیږم په دې ټلیفوني دزګاګانو کې ستونزې موجودې دي نو وخت صاحب کم دا سوال تاسو ته راځي شي
نه موږ عملی اقدام کړی دی تاسو ته ټول ملت ته بهتره معلومه ده چې د نړیوالو مرستې افغانستان سره کومې ژمنې چې په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره شوې وي او راتلونکي مرستې هم دا ټولې مرستې له افغانستان سره مشروطې مرستې دي مشروطې په دې معنی چې موږ په هغه تعهد کې موږ پوه دي په دا کې چې کله موږ پرمختګ ولرو د غشمنې له افغانستان سره کېږي یا د غشمنې تدبیس کېږي نو موږ په عمل کې ښودلې ده په ډېر پراخه کچه باندې په هرې برخې کې کار شوی دی تاسو ته څرګندوي په دې مالی وزارت مثال درکم مثلا زموږ ملي عواید کچېرې دا له اتو نهو تلو سره موږ ته پرتله کړو نو موږ ډېر زیات ملي عواید راټول کړي دي تېر کال زموږ ملي عواید 208 میلیارد افغانۍ وو چې دا خپله د دې ښکارندوی دی چې په منابع عوایدی منابعو کې اصلاحات رامنځته شوي دي له فساد سره مبارزه شوي ده نو دا دوام لري فساد په ځینو برخو کې شته له دې نه هیڅوک انکار نشي کولی خو د حکومت په کچه باندې له دې شومې پدیدې سره مبارزه روانه ده او زموږ هیله دا ده چې د ملت په مرسته سره وکولی شو بالاخره همد خپل هدف ته چې د فساد محو کول او له منځه وړل دي دې هدف ته ورسیږو مالی وزیر صاحب په خپلو خبرو کې په خپل غکاری راپور کې پارلمان ته هم یادونه وکړه چې روان کال صرف له مالی وزارت یا وایدی برخونه تر زرو کسانو پورې اتی او قضیه ورګنون ته معرفي شوې دي چې دوی په یو ډول باندې په دغه قضیه کې ښکیل نو زموږ ژمنه دا ده چې هغه څه چې فساد سره مبارزه کوو او قاطعانه مبارزه وکړو
ډیر زیات مننه دودیال صاحب پلیک مینپال صاحب پلیک کې در سره د افغان ولسمشری مانی مرسیال وایان مینپال صاحب جنیوا کانفرنس په پیل کې د ورځې دوام کوي ک افغان حکومت سره په لوړه کچه باندې مرستي وشي بیا هم د فساد د کېدو ویره واندېخني موجود دي زیات خلک په دې اړه باندې اندېخني لري چې لسر په افغانستان کې نړیوال مرستي په سماتوګه باندې نه دی لګول شوی دا ځل څومره ډاډ موجود دی مینپال صاحب زما غاوري
bale
مینپال صاحب زما आवाज اوري
سلامونه او احترامات می در تقدیم دي
ډیر زیات مننه مینپال صاحب د جنیوا کانفرنس په پیل کې په سوشي بو کې خای افغان حکومت سره په لوړه کچه باندې بیا د مرستو ژمنی وشي وړاندېم شوی وي خو تر ټولو لوی چیلنج او اندېښنه چې د افغانستان کې د فساد مسله د اداري فساد چې وړاندې پړه
د جنیوا کانفرنس د افغانستان د کانفرنس په نوم دی د 2000 التبه زمور د د لیدوري د تحقق پاړه مجوړی دي نشدې سلی وادونه او د نړیوالو سازمانونو استازي او چې زمور د متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضور او آنلاین ډول باندې برخه واخلي مور د باثبات پر مختللی او پر ځان بسیا افغانستان په مخ خپل لیدوري او د خپل خلکو هیلي د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ چې دی دا شریکو
او مینپال صاحب کمرستي وشي او خای وو هم شي ځکه هیلمندی هم امدا موجوده ده د فساد په برخه کې لا هم اندېښنې شته څومره ډاډ موجود ده دازل
همې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. ورسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو هغه هم خپل کار د ټولو ادارو سره د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي. مهمه دا ده چې په دغه کې د جنیوا په دې کانفرنس کې افغانستان د خپل ملي انکشاف سند شریکوي. موږ به د خپل وروستي 15 کلونو هلته پلاستر اوړنې تشریح کوو. د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، د وچو بنسټونو ځان بساینه، تولیدي افغانستان پر عایداتي منابعو پانګونه او د کورونا سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړو.
او دغه ملي انکشاف په برخه کې چې تاسو کوم سند یادوي په دې کې کوم بلا بل برخه
اجازه راکړي چې زه د ملي انکشاف سند تشریح کوم. موږ د اصلاحاتو حکومتولي او د دوارخیزو تعهداتو د تعقب په مخه باندې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ستراتیژي برنامه او لومړیتوبونه نړیوالې ټولنې سره شریکو. همدارنګه موږ دان د قانون حاکمیت د دیموکراتیک نظام ټولنیز عدالت سروندی د شتو د خونو مدني ټولنی بشري حقوقو او لژکیو د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ورسوی 19 کلونو لاسراوړنې ساتنه پیوړتیا او پراختیا ته ژمن بولو. د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ په سند کې د افغانستان د ځان بساینې مسیر تشریح شوی دی. د سولې امار دولت جوړونه او بازار موندنه غدرې لوی اهداف چې موږ د دیموکراتیک او سولیز افغانستان تحقق ته نږدې کوي او په دې سند کې ځای پر ځای شوی دی.
او مینپال سپتا سي وړاندې د فساد په ضد باندې مبارزې د کمیسیون یادونه وکړه. 13 ورځ فکر کوم د لوړی مراسم تر سره شول. فکر نه کوي چې یو ډول نمایشي کارو یو ورځ مخکې د جنیوال کانفرنس ولې وړاندې د کمیسیون نه جوړېدو.
کامل دا غوښمن متحدات دی له نړیوال ټولنې سره په دې شی حکومتونه یا خاصن د افغانستان حکومت چې ډېر زیاته برخه پر مرستو باندې ولاړه ده. د جنیوا د تیر کانفرنس او داتوم هم دا په دې برخه کې په لوړې خو د خپل خلکو او د خپل نظام لپاره اقدامات کوو. دوم دا دی چې په نړیوال ټولنې هغه تعهدات او غشمنې چې د افغانستان د حکومت طرف ته لو دي هغه باید عملي شي او په دې برخه کې باید موږ ګامونه نو هم د خپل سیستم او نظام د پایښت او ټینګښت لپاره هم دارنګ چې د افغانستان حکومت وکولای شي نړیوالې مرستې راجلب.
او یو بل مهم موضوع مینپال سه اروپای ټولنی ویلی ک طالبانو چرته توتری خواله را کم کړی وي خای د جنیوا په کانفرنس کې د دې ډلو استاد هم برخه لرلې. اوس چې د دې ډلې استاد نشته په افغانستان کې د سولې خبرې په دوحه کې روان دي او بمبسم تقریبا د ماتې دو په حال کې د مات شوې دي. شاید خبري پیل شي د دې ډلې برخه خسنه سمره مهمه
ده. په نړیوال ټولنې په مشمو کې د اروپای ټولنې د تمل طالبانو سره واقعا به زیاده د زکاو وړل شي پر توتري خوالي او انسان وژنې باندې باور لري او هغه تر اوسه پورې لا سیستم برخه نه یې سوي او هغه ته د افغانستان د نظام د یو کاملا جوړ شوی سیستم کانفرنس کې دوی ته بلنه ورکول دا واقعا د تمې خلاف پر صورت باندې موږ هیله ده چې طالب هغه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې هغه دایمي او سرتاسري اوربند دی او د جګړې درېدل دي دا که چېرته طالب واقعا سوري ته هم د شي اراده وسي د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک د طالبانو څخه هم دا هیله او توقع لري.
مینپال صاحب تاسو سره لکشي بنورم پاتې شي نګرار پونتون د اقتصاد پونځي استاد ابوهان بشیر دودیال سره ده. دودیال صاحب سره لدی چې افغان حکومت وایي چې 90 سلنه ژمنه عملی شوی دی تاسو هم دلته یاست هر سلنه کې څاره فکر کوي چې 90 سلنه ژمنه د جنیوا د کانفرنس عملی شوی. دودیال صاحب زما غوړی فکر کوم چې دو دیال سه په ټلیفون کې لا هم ستونزه موجوده ده. مینپال سه تاسو ویل چې د 2 روپۍ ټولنې له طالبانو نه دغه هیله بې ځای ده، خو خبري بجریان پیدا کوي، فکر نه کوي چې دا غوي ډلې په نه موجودیت کې پریکړه کیږي او مرستې کیږي رو سبب کوم ستونزه پیدا شي؟ بلی مینپال صاحب، فکر کوم د مینپال صاحب اړیکه کوم سنځه.
بلی
مینپال صاحب زما غاور ان شاء الله.
تاسو زغ ډیر
مینپال صاحب، تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له طالبانو نه د اروپایي ټولنې هیله د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې بې ځایه ده، دا غوی په نه موجودیت کې سره له دې چې طالبانو غوښتنه کړې وه چې دا مرستې له موږ سره په هماهنګۍ باندې وشي، که په همدې شکل باندې دا مرستې وشي، فکر نه کوئ چې وروسته به بیا ستونزې ډېرې شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت یو قانوني نظام دی چې ټول نړۍ په رسمیت پیژني، بنان د افغانستان د خلکو د افغانستان د راتلونکي په وړاندې باندې لپاره ټولې برنامه د افغانستان حکومت وړاندې کوي. طالب یو تروریستي ډله ده چې تر اوسه پورې د افغانستان په سیستم کې جذب شوې نه ده. بنان د هغوی غوښتنې او لیدلوری په دې اړه باندې دا واخن هم د ټولو پرنسپونو خلاف.
او سومره هیله موجوده ده مینپال صاحب د مرستو پاړه باندې اندازه تن ویل کېدلی شي چې سومره مرسته به وشي؟
د افغانستان د حکومت د جنیوا د تیر کانفرنس تعهدات او د دې تعهداتو ټول گزارش د نړیوال ټولنې سره شریک کوي. مرتمه درو شي د افغانستان د حکومت سره به د نړیوال ټولنې یو څنګه توګه زموږ د متحدینو مرستې دوام وکړي.
او که د طالبانو سره یو توافق ته افغان حکومت رسیږي، دا مرستې به نور هم زیاتېږي کنه په همدې شکل باندې به بیوي؟
دا افغانستان حکومت هغه تعهدات چې له نړیوال ټولنې سره لري هغه ان طالب دغه تعهداتو برخه ده. بنا نور به قانوني نظام په توګه باندې له خپل نړیوالو متحدینو سره او مرسته کوونکو هیوادونو سره مخ کیږي.
مینپال صاحب، رویټرز راپور خپور کړی دی چې ښایي مرستې کمی شي. د ځینو منابعو په قول باندې ویلي دي چې شاید مرستې کمی وشي، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟ آیا
د افغانستان حکومت په تیر کې هم ټوله هڅه پر همدې باندې وشي د خپلو منابعو څخه وکولای شي د خپل نظام او سیستم د ټینګښت او پایښت لپاره ګامونه واخلي؟ موږ نه غواړو چې تر ډېره ځایه پورې د نړیوالې ټولنې د وټو بار وسو. افغانستان کله شي په دې د جنیوا په دې کانفرنس کې خپله طرحه وړاندې کوي، دا ډېره جامع طرحه ده او نړیوالې ټولنې ته دا ثابتوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د وټو آیسته د وټو د بار آیسته ځان خلاصوي.
درنو اوریدونکو، د 15 دقیقې په نن باس کې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باس کوو. جنیوا کانفرنس په سوشيبو کې پایل شي، دا د افغانستان لپاره مهم کانفرنس بلل کیږي چې راتلونکو څلورو کلونو لپاره به د افغانستان سره د نړیوالو مرستو تمه پکې کیږي. او یو یادونه به توکو چې هوام بارانی د ټلیفوني دزګاګانو کې مستونزه ده. د نګرار پونتور استاد بشیر دودیال فکر کوم را سره بیا په اړیکه کې شوی دی. دودیال ستاسو زما غوړی
بالکل. السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. ژمنې عملی شوی کنه؟ افغان حکومت وایي چې 90% ژمنې عملی کړي دي او د جنیوا کانفرنس نه به ډک لاسونه راستنیږي. ستاسو نظر څه دی؟
ژمنې خو څنګه عملی شوی دي؟ آماده دي افغانستان مجموعه مدني ټولنې پرونی گزارش لګره خوشنوونکو د مدني ټولنو یا د مجمع گزارش ده چې یو څه زیاتره ماسې په ځای نه دی لګیدلې او زیاتره ژمنه وای نه دی عملي شوی. اما د دولت ادعا ده چې د بروکسل د کانفرنس تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې موږ وړ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ژمنه عملي شوې دي. نو دا د څه لږ ذره مغایرت دی دا گزارشونه.
تاسو په کوم نظر یاست؟
زه بالکل ډېر ښه پوښتنه وکړه. موږ په مجموع کې دا بهرنۍ مرستې چې ګورو دا د او ډی ای په نوم باندې افیشل ډیولپمنت اسسټنس د انکشافي مرستې متاسفانه په دغه عمره کلونو کې د دې د طرز د مصرف چې و هغه د بهرنیو مرستو په شان نه و. انکشافي اهدافو ته ډېر کم توجه وشوله، بلکې زیاتره د مصرفي شکل یې درلود او یې برخې بشري اړخ درلود، او دا د اقتصاد په انکشاف کې ډېر مؤثر نه و. دغه بشري هم هسې مصرفېدلې، او دغه چې دغه د دولت د اختیار نه بیرون و زمونږ په ملي محاسباتو کې اصلا نه شاملېدلې، دا هم ښې ونه لګول شولې، فرصتونه له لاسه ووتلې. اما د افغانستان بودیجه ډېره په دې بهرنیو مرستو باندې متکي وه. په دوه اتیا کال کې چې لومړنۍ مرستې پیل شولې، په هغه کال کې د افغانستان د ملي بودیجې 99.8% د ملي بودیجې مصارف په انکشافي مرستو باندې و. اما وروسته بیا د افغانستان د عادي بودیجه هم لږ لږ راجوړه شوله، ورسره د انکشافي پروژو ته بهرنۍ مرستې وې، خو دا زمونږ خپلې بودیجې هم څه ناڅه کار کاوه. اوس افغانستان په هغه حالت کې نه ده. اوس انشاءالله د افغانستان عواید، داخلي عواید او تحصیل حاصل، داخلي تولیدات، تجارت، بهرنۍ اړیکې دا ښې شوي دي. امید دا ده چې مونږ دغه د بروکسل د کنفرانس نه وروسته دغه څلورو کلونو کې چې 2016 نه تر دغه څه کال پورې وو، د دغه یوه بله تجربه بیا دا زمونږ دپاره وګرځي. او امید ده لکه دغسې چې د افغانستان دولت د سولې او پرمختیا د ملي چوکاټ سند کې وعده کوي چې مونږ به اول د فساد مخنیوی کړو، د سولې او د ډاډمن امنیت او سرمایه ګذاري دې مسایلو ته به توجه وکړو. د خپل پروګرام چې ویلی ده، امید ده چې په دې کې توجه وشي. او دا چې اوس د اداري فساد غړیو هغه ورځې لوړه وکړله، دا چې یو شمېر مفسدین سرانرالۍ ته معرفي شولې، دا چې د کابینې معرفي کولو کې لږ ډېره توجه وشوه، دا ټول هغه نښې دي چې دولت ځان آماده کوي چې پس دې نه به دغه مشروطې مرستې ښې لګوي او دا شرطونو ته به توجه کوي.
خو دودیال صاحب، ځینې خلک نمایشي ګڼي د کنفرانس را نږدې کېدو سره دار څه را تیز شول.
نو یو نو آمادګي وه د دولت، څه وکړي، مجبوریتونه هم دي، دا کارونه یې وکړل د دې په خاطر چې د خلکو اعتماد را جلب کړي. دلته خو ډېره مهمه خبره دا د دولت نهایت کوشش کوي چې دغه اعتماد وساتي او اعتماد را جلب کړي، پرته د هغه خو هغه مرستو کې هغوی په واضح ډول وایي چې دا مرستې مشروطې دي. مشروطې معنا دا چې یعنې تاسې ځان سم کړي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه دودیال صاحب، تاسې نه مرستې ښایي وشي، فکر کوئ چې دا ځل به په سمه توګه باندې ولګیږي سره له دې چې تاسو وړاندې شکایتونه هم درلودل؟
امید دا ده مونږ په ډېرو کنفرانسونو، ورکشاپونو، د خپلو مقالو په دې کې وایو چې د دې د نظارت دپاره، د دې د مصرف دپاره بهترین میکانیزم جوړېدلی شي، د دې نظارت هم کېدی شي. خیر ده، مختلفې کمیټې دې جوړ شي په سر تاثر د مملکت کې، او د دې د نظارت وکړي، د یو ښه پلان له مخې دې تدبیر کړي. نو کاشکې زمونږ پیشنهادونه هم ځای ونیسي، او کاشکې دا د خارجیانو انتقادونه هم چې بار بار په دې هر کنفرانس کې خامخا دا یادونه کېږي. امید ده موږ په دې تشویش کې یو چې دا ناامنی او جنگ او په خپله د حکومتي ادارو دا ترکیب دا مسایل نه پرېږدي چې شفافیت رامنځته شي. یعنې په خپله حکومت کې هم تشویش سره حکومت بیچاره د چارواکي دغومره په دې مسایلو کې د ناکامۍ نه شکایت کوي چې یو درېمګړی سړی چې ورته ګوري ډېرې ملامتۍ هم نه، ځکه چې وضعیت ډېر جوړ نه ده. کاشکې داسې یو لاس حکومت موږ درلودی. امید دا ده چې دغه نوي وزیران چې اوس د خیر سره دوی به لوړه وکړي، او دغه اداري فساد نوي غړي چې مقرر شوي دي، او دا چې خارجیان وایي چې نور ذاتي زموږ مرستې مشروطې دي، امید ده چې دوی په ټولو باندې تاثیر وکړي. امید ده چې پس دې نه فساد واوسي او نه هم دومره بېغوري واوسي.
ډېر زیاته مننه. او مینه پال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کله د کانفرنس تشریح کې لومړۍ ورځ شې ده، او بیا په دوهم ورځ په څه شي باندې بحثونه کیږي؟
عمومی هغه مهم مسایل دا ده چې د افغانستان په حکومت د سولې او انکشاف ملي چوکاټ سند شریکي نه زما د ټول شپو پروژو برخو باندې د ملي انکشاف چوکاټ درته ولاړ دی. د افغانستان حکومت به د خپلو منابعو او بشري ظرفیتونو پر تکیه باندې د ځان بسیا افغانستان پر لور باندې ګامونه اخلي، او انتظار لور تر څو نړیوالو ټولنه زموږ سره د دې اهدافو او برنامو د تعقیب لپاره د افغانستان د دولت او ملت سره په دې همکاري هغه به اوږدمهاله.
ډیر زیاته مننه مینپال صاحب او د غشان دودیال صاحب کور مودان درنو اوریدونکو د دیونی په 25 دقیقې باس کې مو د جنیوا په کانفرنس باندې باس درلود. دا کانفرنس په سو شیبو کې پیل کیږي او د افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې کانفرنس بلل کیږي. ځکه افغان حکومت تم لري چې په دې کانفرنس کې به له دوی سره زیاتې مرستې وشي. په دې کانفرنس کې د سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په باس کې را سره د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال، د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت او د نګرار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیال ملمانه. ول دوی هم مننه او تاسو هم مننه چې خبرونه مر سره واوریده. تر بل خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.